السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې دی نن د خالی ورځ او د 2019 کال د جون لومړۍ نیټه د ظفر خند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو دوه اونیس پروګرامونه سروې او ټولنیزې شبکې او سخت دریځي هم لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورئ
پاکستان وزیر اعظم وایي غربي نړۍ د ترهګرۍ له اسلام سره نه تړي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قبایلي ضلعو انتخاباتو نښې خپرې کړلې او د سعودي پاچا وایي ایران د سیمې او نړۍ سولې ته خطر پېښوي بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم وایي غربي نړۍ باید ترهګري له اسلام سره ونه تړي عمران خان د سرګندونې نن په مکه کې د اسلامي هیوادونو د ټولنې او آی سي سرمشریزي ته دا وینا پر مهال وکړه هغه زیاته کړه
The people in the West cannot distinguish between a moderate Muslim and a radical Muslim.
په غربي نړۍ کې اوسیدونکو خلک د میانارو مسلمانانو او افراطي مسلمانانو ترمنځ توپیر نشي کولای. له همدې وجه د اسلام نغیره خوره شوې ده. دا د اسلامي هیوادونو د ټولنې ناکامي ده چې هغوی ته مو دا فرق واضح کړي نه دي چې اسلام د ترهګرۍ سره هیڅ ډول تړاو نه لري.
That Islam has nothing to do with terrorism.
د اسلامي هیوادونو د نړیوالې ټولنې د 14 سرمشریزه ده چې پکې د اسلامي نړۍ مشران مسلمانانو ته د ورپی خوستون زوپړه خبرې کوي بل پلو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په مکه کې د او آی سی سرمشریزه په حاشیه کې سره کتلې او د افغانستان د سولې اړوندې خبرې کړې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د صوبې د اسمبلی لپاره د انتخاباتي نښو حتمی فهرست خپور کړی دی د کمیشن په وینا په دې انتخاباتو کې د 1400 عمومي چوکیو لپاره 290 کاندیدان په میدان کې دي د کمیشن یو ویان سهیل احمد پرون مشال لډیو ته ویل چې د انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دي
حلقی دپارا بیلٹ پیپر پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان پریس اسلام آباد کی بردی دیر ذمہ دار ہے سرک تیاری کی دا یو اہم مرحلہ دا بل ددی دوران کی دا پریزائڈنگ افسرانو یا ددی چکم دا عمل دا زمون دا پدو کی ددی دا ٹریننگ مرحلہ دا
د پاکستان الیکشن کمیشن روان کال د جولای په 2 نیټه په قبایلی ضلعو کې د صوبې د اسمبلی لپاره د انتخاباتو اعلان کړ دی دا ونی وردا چې قومي اسمبلی د مئی پر 14 شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړو چې پکې د قبایلي ضلعو د صوبې د اسمبلی د عمومي چوکیو شمیره 30 د پورته کولو ویل شوی خو دا قانوني مسوده لا د پاکستان سینټ نه ده منظوره کړې د بلوچستان وکیلانو د مرکزی حکومت لخوا د سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد د ریفرنس غندنه کړې او لاختر وروسته د هیواد په کچه د احتجاج اعلان کړی پرون په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیو مشرانو د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد ریفرنس د آزاد عدلی پر ضد یو ساسه شوباله په دې اړه د پاکستان د جوډیشل کمیشن غړي منیر کاکړ اډوکیټ مشال لډیو ته ویل چې د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد ریفرنس دوی ته د منلو وړ نه ده د بلوچستان وکیلانو ویلي د دوشنبه په ورځ به په ټوله صوبه کې وکیلان د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه وړاندې کیږي د صحت نړیوالې ادارې WHO د پوهانو یوې ډلې د سین په راتوډیرو کې د HIV ایډز د رنز د خورېدو په اړه پلټنې پیل کړې په راتوډیرو کې په دې نږدې وخت کې HIV ایډز په سلګونو کسان ځپلې دي چې ډېر پکې ماشومان دي په سین صوبه کې د ایډز د مخنیوي د ادارې مشر سکندر میمن پرون مشال لډیو ته وویل چې د اپریل د میاشتې راهیسې د لاړکانۍ ضلع په راتوډیرو کې د 25,000 کسانو د وینې معاینه کړې ده
د اپریل لسلیریشته میں مو دلتا پر تډیرو کې کیمپ لګولې ده خلک په خپل خو خرازي وینه موینه کوي د 225 کسانو په وینه کې وایرس مندل شوی په دې کې 590 ماشومان دي
د لړکانی د پولیسو مشر مسعود بنگش مشال لډیو ثویل چې د استعمال شو پچکاریو د بیا کارولو په جرم کې یو ډاکټر نیولې او کې دې شي په دې کار کې نور ډاکټران هم ککړوي نو موري زیاته کړي لومړی نه پلټنې خای چې د دې رنز وایروس چا قستی نه دی خبر کړي د پاکستان مرکزی حکومت یو وار بیا د تیلو د بایو د لوړولو اعلان وکړ پرون د خزانه وزارت لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې حکومت د ګیسو او تیلو د نظم د ادارې اوګرا په سپارښتنه د جون د لومړۍ نیټې څخه د تیلو نرخونه لوړ کړی دي د بیان تر مخه پېټرول فیلټر 3 روپۍ 26 پیسې ګران شوی او اوس به خلک په یو لیټر په 112 روپۍ او 80 پیسو ترلاسه کوي شي. دا شان د های سپیډ ډیزل په نرخ کې 100 روپۍ 50 پیسې، د خاورو د تیلو په نرخ کې 1 روپۍ 80 پیسې او د لایټ ډیزل په نرخ کې 1 روپۍ 80 پیسې اضافه شوې ده. په پارلمان کې مخالفو ګوندونو پر حکومت د سختو نیوکو په ترڅ کې ویلي چې د ګرانۍ سره به د ولس ژوند له نورو ستونزو سره مخ شي. د سعودي عرب بادشاه سلمان ویلي ایران د هغو ترهګرو ملیشو مرسته کوي کومې چې د تیلو نړیوال رسد او سیمه ییز امنیت ته خطر جوړوي. نن په مکه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان سرمشریزي ته په وینا کې نوموړي په دې نږدې وخت کې د متحده عرب اماراتو په ساحل او د سعودي عرب د تیلو پر پایپ لاین بریدونه ترهګري وبلله. د سعودي عرب بادشاه زیاته کړه د دې بریدونو هدف یوازې د خلیج فارسي منا بلکې نړۍ ته د انرژۍ رسولو ټول نظام په خطر کې اچولو. په دې نږدې اونیو کې د هرمز د پټۍ خواو شاسیمو کې ترنګلتیا ډیره شوې. دا د خلیج فارس په خوله کې د پېټرولو د وړلو راوړلو مهمه لاره ده چې ایران یې د تړلو دړکه ورکړې. ایران چې په اسلامي کانفرنس کې استازیتوب لري د بریدونو ترسره کولو تورونه رد کړي. د امریکا د ورجینیا ایالت په یو سرکاري دفتر کې یو تن په ډزو 12 کسان وژلی او 3 نور ژوبل کړی دي. پولیسو پرونویل چې بریدکونکي سرکاري ملازم او چې په څه خبره غوسه و خو په دغه اړه نور معلومات نه دي ورکړي. بریدکونکي هم د پولیسو په ډزو کې وژل شوی. دا برید په داسې وخت کې رامنځته شوی چې د ورجینیا بیچ د میونسپل ادارې ملازمین د کار پای ته رسولو نه وروسته له ودانۍ په وتو. په امریکا کې د ډلهییزو وژنو پیښې ډېرې شوې دي چې له کبله یې ډېری خلک په وسلو د قابو موندلو لپاره قوانینو ته د بیا کتنې غوښتنه کوي. د خبرونو پای خو اوس به درته زموږ همکار د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کړي.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ 90 پیسې غسل کیږي او په 130 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 130 روپۍ 50 پیسې او په 130 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 120 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90 روپۍ 90 پیسې او په 70 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپۍ 80 پیسې او په 90 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 280 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 120 او کم نه کم 22، بنو کې 23 او 28، ژوب کې 28 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مکه کې د OIC غونډې ته په خپل وینا کې ویل باید غربي نړۍ ټول مسلمانان تندروا او سختري ځونه کړي. بل خاصلون کې د هغه د وینا په اړه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په سعودي عرب کې لیدلی دی. د بلوچستان وکیلانو د وفاقي حکومت له لوري د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا پر ضد د ریفرنس په کلکه غندنه کړې ده.
زه به غوته د خواست کوم چې ورور د ملک د خلک جمهور دی او ته جمهور یاست مشتیق کور هم په ډنډه نه چلیږي کور هم د برابرۍ په نوم بنیاد باندې.
او اونیس پروګرام اثر وکي د لیکوال او شاعر کائنات حمید اخونزاده خبرې اوري.
زما کتاب لانچ شو باقاعده هغه اوس خلک له جاج په خیم دی زیاته هغه خو داسې کتاب زما چې کم لکه ما ډیر وخت نه لیکلې بس ټوټ وو.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اسلامي هیوادونو سازمان او OIC ته نن په خپل وینا کې ویل باید غربي نړۍ ټول مسلمانان تندره به ونه ګڼي او زیاته کړه د اسلامي هیوادونو مشران دي د کشمیر او فلسطین پر مسله خپل غږ پورته کړي. هغه په مکه ښار کې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان سره هم ولیدل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان وزیر اعظم وای غربي نړۍ باید راهګري له اسلام سره ونه تړي. عمران خان دا سرګندونې نن په مکه کې د اسلامي هیوادونو د ټولنې او آی سي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. عمران خان وویل اسلامي هیوادونه باید په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو کې دا خبره په ډاګه کړي چې غرب دې خپله د رای اظهار ازادي د مسلمانانو د جذباتو خلاف نه استعمالوي. هغه زیاته کړه
The people in the West cannot distinguish between a moderate Muslim and a radical Muslim.
په غربي نړۍ کې اوسیدونکو خلک د میانارو مسلمانانو او افراطي مسلمانانو ترمنځ توپیر نشي کولای. له همدې وجه د اسلام نغیر خوره شوې ده. دا د اسلامي هیوادونو د ټولنې ناکامي ده چې هغوی ته مو دا فرق واضح کړي نه دي چې اسلام د ترهګرۍ سره هیڅ ډول تړاو نه لري.
وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې دا هم ویل کله چې هم په غرب کې د ترهګرۍ سپې خوشي نو پر ځای د دې چې په ترهګرۍ او د دې پر مخنیوي خبرې وشي غربي میډیا ټول مسلمانان یو شان تندروا حسابوي. بلخوا د سیمه ایزو چارو پو او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر سرفراز خان وایي عمران خان په اسلامي هیوادونو کې د ترهګرۍ او نامنۍ پر مسلو خبرې ونه کړې او نه یې په پاکستان افغانستان او یا نورو اسلامي هیوادونو کې د ترهګرۍ او نامنۍ پر مسلو څه وویل. ډاکټر سرفراز وایي
خیال خدا چې دا وایي چې د مغربي مسکې او دا خپل مسکول او ځکه چې تاسو ګورئ نو اعلان یې کړی دی چې کار نشته او چې مله اعلان یې کړی دا خبره شته او ما څنګه دا چې ډېر کړې دي په کار ده پاکستان تا په کار ده چې د خپل د ترانزيري او د شتګردي مخنیوي او کې پر چې د وطن کې دنه ترانزي او د شتګردي خارجې ته باندې باندې شوی دا تر منه چې دا چې خلک دي چې د پلیشي دي واسم کې د مختلف علاقو کې د شمول افغانستان کې دا اطلاعات راځي چې هلته خلک ترهګري او دهشتګردي ښکار پاتې کېږي سوار کې شوي دي د فلوزه کې شوي دي.
ډاکټر سرفراز دا هم وایي عمران خان په خپل وینا کې د فلسطین او کشمیر د مسلو ذکر وکړ خو هغه دا ونه ویل چې سیاسي جدوجهد او د ترهګرۍ په تګلاره کې ډېر فرق دی او باید دا له یو بل سره ونه تړل شي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او آی سی ته په خپل وینا کې په اسلامي هیوادونو کې د تعلیم پر معیار هم خبرې وکړې او زیات یې کړه باید اسلامي هیوادونه خپل نظام تعلیم ښه کړي او زیات پوهنتونونه جوړ کړي. هغه وړاندې ویل په نړۍ کې د کشمیر مسلې ته هغه څه پام نه ورکول کېږي چې څنګه باید وشي. د اسلامي هیوادونو د نړیوالې ټولنې دا سوارلسمه غونډه ده چې پکې د اسلامي نړۍ مشران مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه خبرې کوي.
د ماشومانو د ستونزو بریاو حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړې خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په 12:30 بجو له انیسی اجمل سره.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له افغان ولسمشر سره کتلی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مکه مکرمه ته اتللی دي. دواړو د غونډې په سنډه کې سره کتلی او په یو لړ مهمو مسلو خبرې کړې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی بیان پر مخه پروند جمعه پورس د سعودي عرب په مکه ښار کې افغان ولسمشر اشرف غنی د وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل او دوه مشرانو د پاکستان افغانستان په دوه اړخیزه اړیکو افغان مفاهمتي عمل او د سیمو په حالاتو خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی ملاقات پر مهال وزیر اعظم عمران خان اشرف غنی ته یو وار بیا د پرم نه افغانستان په لړ کې د پاکستان د مرستو ډاډ ورکړو او وینا یې وا چې په راتلونکو ورځو کې د صدر اشرف غنی پاکستان ته سفر به دوی ته یو بل غوره موقع په لاس ورکړي چې د دوه وادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي او امنیتی چارو نورې جوړې خبري وشي. د ذکر دا چې په دې وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته د پاکستان سفر بلنه ورکړې و کوم چې نو موړي قبول کړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلو چې ولسمشر اشرف غنی به د روانې میاشتې په اخیره کې پاکستان ته راشي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد د اشرف غنی او عمران خان ترمنځ د ملاقات هرکلی کړي. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې به په سیمه کې پرمختګ او رابطو ته وده ورکوي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکی طاهر خان وایي، د تیرې سمودې راهیسې د دواړو ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ نه صرف رابطې کمې شوې وې، بلکې تګ راتګ هم ودرېدلی و. خو یو وار بیا د ملاقاتونو او تللو راتللو دا لړۍ شروع شوې دي، او هیله ده چې دا ځل به په کې څه مهم پرمختګ هم وشي.
روان دي او داس امکان شتا چې افغانستان د پاکستان نه سردار پر لاسه کړی وي، چې د افغانستان د پاکستان نه کمې غوښتلي دي. پاکستان ورسره مثبت جواب ویلي وي، ځکه د افغانستان ولسمشر چې د مئی په 15مه کړه د پاکستان وزیر اعظم ته ټیلیفون کو، نو معنی دا ده چې پرمختګ تعلقاتو کېدونکي دي. چې کوم اقتصادي تعلقات دي د هغې په اړه باندې هم غونډې راتلونکي دي، نو په سیاسي ډیپلوماټیکي او دغه رنګې
د مئی په 28مه د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و، او نوموړي د جنرال باجوا سره د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو سمولو، د سیمې په امنیت او د افغانستان سولې پروسې ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. په پېښور کې میش خبریال او سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي،
ډېر مهم دی، دوی به ګیلي شکوې هم کړې وي او ښه ارادو ذکر به کړې وي چې څه کول غواړي چې اړیکې ښې شي. بیا الحمدلله مهم پاکستان ته راغې، زما په خیال باندې یو خو هغه رابطې مکمل بحال شولې، بل دا ده چې حالات داسې دي چې په دې کې د دواړو هېوادونو مجبوري ده چې هغې د یو بل سره رابطې ټینګې کړي او بیا کوشش وکړي، ځکه چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې که ښې شوې نو هغې سره د افغانستان د امن پروژې ته هم ګټه کېږي.
طالبانو د امریکایي استادو سره په قطر کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې مذاکرات روان دي، خو افغان حکومت سره د مخامخ خبرونه انکار کوي. افغان چارواکي په پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو جنگي مشران هلته اوسېږي او له هغه ځای ورسره مالی او عسکري مرسته کوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، رازو یو بل رپورت تھا. د چارواکو په وینا د خیبر پختونخوا د پولیسو آی جی پرون د ویرام شاه دوره وکړه او دغلته د پولیس نظام فعال کولو لپاره ویلي دي، خو ځای اوسیدونکو وایي تشې دورې کیږي او تر اوسه قسمه عملی ګامونه نه دي پورته کړل شوي. دی وایي که واقعي پولیسو ته قبایلي سیمې وسپارل شي نو د سیمې امن به پرځای شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر ناو.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وایي چې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا آی جی پولیس محمد نعیم خان د میرم شاه دورې پر مهال امنیتي ځواکونو او سول انتظامیه چارواکو سره ولیدل چې نوموړي ته د داخل خړکمر پیښې او عمومي سیکیورټي صورتحال باندې بریفینګ ورکړل شو. نوموړي د غلطه د پولیسو نظام فعال کولو او مضبوطولو ډاډ څرګند کړ. بل طرف د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي خیبر پښتونخوا باندې ورګړېدو پس په بیا بیا دورې او اعلانونه کیږي، خو تر اوسه هم عملي څه نه ویني. دوی وایي نه پولیس، نه تانا او نه هم د نوي نظام څه نښې ویني. خالد احمد وایي شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا برخه ده، نو باید پولیس نظام د غلطه فعاله شي او واک واخلي، نو تر ډیره حده به د امن امان مسلې هوارې شي.
کے پی جی کیم پولیس ڈپارٹمنٹ تا ہے رے تدا ضروری دو چا اگر پنار دو جری سان چے جسے ہمارا لائن اور سچویشن دی ہاگا پخپل لو چے وکھلی او پخپل طریقہ بند ہینڈل کو جسے ہمارا پتہ چلے تیر دریمی دمر بے علاقے تا نقصان چے کی مدورا سی جی تیور دے سارا لیوی سٹاپ آل دی ٹرین دی کلیوی چے کی مدوا دے پچے پوسٹے بند یا چے نہ وی اخپل جمع وری ور کو چونکہ اگا لوکل کا سون دی دا سے وٹے وٹے واقعات چے کی مدوا ہاگا بے نہ پیش کی جی.
جمشید خان وائی پکا بائلی سیمو کے ٹولو محکم مو کې هغه څه نه ویني چې د خیبر پښتونخوا په نورو ځېلو کې دي او دوی تش په نامه د صوبې برخه شوي.
موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې چونکې تاسو خو د فاټا مرجر وکړو، اوس په کار ده چې لاین آرډر سچویشن د کنټرول کولو لپاره او هلته امن بحالولو لپاره تاسو هلته پولیس ولیږئ او پولیس پراپر طریقه سره ولیږئ. موږ سره صرف دونه یو مزاق یا ټوکه شانته وکړه، چل د کم خسادارو هغه راته هغه نه څوک ډي اس پي جوړ کړو څوک کیسه جوړ کړو،
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای د خیبر پښتونخوا پولیس وای جی دورا کې د پولیس نظام د غلطه بهتر کولو او فعال کولو ژمنه وکړه. خو د انتظامیه زنا اعلی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل دورا تشتلل راتلل و ځکه چې هیڅ وسایل لا نه لري، دوی ته لا هیڅ نه دي ورکړل شوي، نو پولیس نظام به څنګه مضبوطه شي؟ دوی وویل په ټول وزیرستان کې د یو ډی پی او نه علاوه بل څه پولیس تانه حوالات یا نور د نظام مضبوطولو لپاره وسایل نه ویني. د سیمې اوسیدونکو په بیا بیا غوښتنې کړې چې خیبر پښتونخوا باندې ورګړېدو پستې نوې نظام سمدستي عملي شي، چې د دوی په وینا اوس مهال په دې پوه نه دي چې پخوانی نظام کې دي او کا په نوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا د پټرولو په نرخونو کې اضافه کړې چې تر مخه یې د پټرولو نرخ د لیټر پر سر د 1.2 روپیو نه زیات شوی دی. حکومت وایي دا نرخونه د جون میاشتې تر اخره پورې دي، بلخوا عام ولس وایي له دې سره د نورو شیانو نرخونه هم زیاتېږي، نو باید چې حکومت خپل دغه پریکړه واپس واخلي. نور تفصیل د سراج صحیح ناور.
اسلام آباد کې د خزانې د وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې حکومت د ګیس او تیلو د نظم ادارې اوګرا په سفارش د تیلو په نرخونو کې اضافه کړي، چې تر مخه د لومړي جون د شپې 12 بجو نه د تیلو نرخونه زیات کړي. د بیان تر مخه حکومت د کال 2019 د جون میاشتې لپاره د پېټرولو په نرخونو کې 4.26 روپۍ زیاتوالی وکړو، د کومې رسو چې د پېټرولو نرخ د لیټر په سر 1.28 روپۍ ته ورسېد. دا شن د های سپیډ ډیزلو نرخ کې 4.50 روپۍ، د خاورو تیلو په نرخ کې 1.98 روپۍ او د لایټ ډیزلو په نرخ کې 1.68 روپۍ اضافه شوې. لمشال ډیډیو سره خبرو کې د ولس وینا و چې د دې تیلو د نرخونو سیوا کولو نیخ په نیخ اثر په غریب ولس پرې وځي، ځکه چې د دې سره کرایانې هم سیوا شي او نور ګرانی ورسره هم راشي. په دې اړه یو مزدور چې شاهد الله نومیږي مشال ډیډیو ته وی،
تیل 15 روپۍ ګران شي نو کریا 7 روپۍ وخیجی، او چې تیل 15 روپۍ ارزان شي نو کریا اومغه سے زړه په زړه ارزان یې نه شته. غریب لپاره ډیر مشکلات دي.
همداشن یو بلتن گوهر رحمان مشال ریډیو ته وویل 13 میاشت هم حکومت د تیلو نرخونه سیوا کړي او د ډالر نرخ هم برختله چې ورسره د لوسوسیس په 1.5 ملاویږي، نو باید چې حکومت د غریبانو خیال وساتي او دا نرخونه راکم کړي.
کریا نیم سیوا کیږي او د مونږ ته نور د دنیا مسلې جوړېږي، دا خدا عوام تبعی ده. نن سبا څنګه دیاړي ده، دغه 300-350 روپۍ دیاړي ده، نو مونږ ته پکې مشکلات دي. غریب سړی نن سبا تباه دی په پاکستان.
د ذکر ده د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا 13 میاشت هم حکومت ته ویلي وو چې د تیلو په نرخونو کې د لیټر په سر 4.68 روپۍ زیاتوالی وکړي، خو وروسته بیا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د تیلو په نرخونو کې د 9.02 روپۍ د اضافي منظوري ورکړې شوه، چې تر مخه د پېټرولو نرخ د لیټر په سر 1.08 روپۍ ته ورسېد. د کوم روسو چې په پارلیمان کې مخالف ګوندونو په احتجاج کولو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د تیلو بیې راټیټ کړي، په کومه چې د حکومت وینا وه چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې لوړې شوې، نو ځکه دوی هم زیاتې کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د بلوچستان وکیلانو د پاکستان مرکزی حکومت له لوري د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسی پر ضد د ریفرنس په کلکه غندنه کړې ده، او دا عملی په هیواد کې د عدل او انصاف پر ضد یو سازش کړل دي. دغه وکیلانو د اختر وروسته په ټول هیواد کې د تحریک چلولو فیصله هم کړې ده. په دې اړه تفصیل د سیمینا ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادی لوري ویل سوي دي چې د پاکستان د ولسمشر لوري په سپریم کورټ کې د بلوچستان د یوازنی جج جسټس قاضی فایزی صاحب حضرت ریفرنس د آزادی عدلیه په ضد یو سازش دی او د دې څخه به په کوچنیو صوبو کې احساس محرومي نور هم زیات سي. دوی د خبره په کوټه کې به یوه خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده او ویلي دي چې هیواد لا لومړی د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دی، ګرانی او بیروزګاري زیاته سوې ده او د امنیت وضع هم خرابه ده. په داسې حالاتو کې د سپریم کورټ د جج په ضد ریفرنس یوازې عدالتي نظام کمزوره کول دي. په دې اړه د پاکستان د جوډیشل کمیشن غړي منیر کاکړ ایډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل چې د جسټس قاضی فایزی صاحب په ضد ریفرنس و دوی ته د منلو وړ نه دی.
د قاضی فایزی صاحب کوم ججمنټونه چې کړي، خاص کر د کوټي کمیشن د 8 اگست کې چې د وکلا واقع وسو، په هغه کې چې موږ شپږ پنځوس وکیلان شهیدان سو او تقریبا 90 زخمیان ولو او سات سات د فیض آباد درنې په والا باندې چې کومه فیصله ورکړل شوې ده، هغه فیصلې کې خاص کر د 12 می واضح کړه پکې سا هغه واقعاتو کې د خلکو کردار ادا کړی. موږ دغو ادارو مقتدر کوټو غو ادارو کردار واضح کړی دي. هغه واضح کردارو له وجې زه وغو خلکو ته یو ترټ دی. زه واغو ته د اخواس کوم چې ورور د ملک د داخل موږ یو مرتج موږ یې مشتای غو کور هم په ډنډانه چلیږي، کور هم د برابرۍ په نوم بنیاد باندې یو بل ته د خپل ډیو ریسپیکټ ورکوم.
د بلوچستان وکیلانو خبرداري ورکړی دي چې د جسټس قاضی فایزی صاحب د ریفرنس په ضد به د دوشنبه په ورځ په ټوله صوبه کې وکیلان د احتجاج په توګه په عدالتو کې نه پیښیږي او د اختر وروسته به د صوبې پر کچه د وکیلانو غونډه راغواړي. په هغه کې به په ټوله هیواد کې د دغه حکومتي ریفرنس په ضد د تحریک چلولو اعلان وکړي.
د مشال بلوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د سند صوبې په راتو ډیرو کې د ایچ آی وی سلګونه کیسونه مخ ته راغلي دي. چارواکي وایي زیاتره ماشومان له دغه وایرس اغېزمن شوي دي. د وایرس د سرچینې معلومولو په مخه د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او ډله سیمې ته رسېدلې ده. ډاکټران وایي ایچ آی وی یو ډول وایرس دی چې د وخت په تیرېدو سره په ایډس کې بدلیږي. دغه ناروغي د انسان په بدن کې د رنځونو خلاف مدافعتي نظام کمزوري کوي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار ظفر خان نور.
د سینسو بی لړکانې رتو ډیرو تحصیل په اوسیدونکو کې د ایچ آی وی زیاتېدونکي وایرس ته پکتو د روغتیا نړیوالې ادارې یوه ډله پرون رتو ډیرو ترسېدلې. ډله پلټنه کوي چې د سیمې په اوسیدونکو او په ځانګړې توګه په ماشومانو کې د ایچ آی وی لامل پیدا کړي. د صوبې د ایچ آی وی او ایډز د پروګرام مشر ډاکټر سکندر میمن پرون مشال رډیو ته وویل د زیارت تر ورځې پورې د سیمې د 15,000 کسانو وینه معاینه کړې چې په کې په 215 کسانو کې یاد وایرس موندل شوی دی. د اپریل له 23 مو دلته په رتو ډیرو کې کیمپ لګولی دی. خلک په خپله خوښه راځي، وینه معاینه کوي. د 215 کسانو په وینه کې وایرس موندل شوی، په دې کې 590 ماشومان دي. ایچ آی وی یو ډول وایرس دی چې د وخت تیرې دو سره په ایډز هم بدلیدلی شي. ایډز د انسان په بدن کې د ناروغۍ یو ضد دفاعي نظام کمزوري کوي. په سیمه کې زیات شوی ایچ آی وی د سیمې خلک د تشویش سره مخ کړی دي. د چهارشنبه په ورځ د لړکانې سره نږدې شکارپور ضلعه کې یو سړی خپله ښځه په دې تور ووجله چې په وینه کې یې یاد وایرس موندل شوی و. د رسنیو د راپورونو تر مخه سړی په خپله ښځه د کوم بل سړی سره د جنسي اړیکو ساتلو شک لرلو. د لړکانې پروین سیلرو په نامه یوه ښځه چې هغه په خپله خاوند او لور په ګډون یې د کورنۍ 15 غړي له ایچ آی وی څخه اغېزمن شوي، تېره اونۍ یې ای ای پی ته وویل دا وایي لومړی زما خاوند وینه معاینه کړه، په هغه کې ایچ آی وی و موندل شو، بیا ما وینه ټیسټ کړه. زه هم په دې ناروغۍ اخته یم. لور ته مې شیدې ورکوم، هغې ته هم وایرس منتقل شوی. تر اوسه د ترلاسه شوو نتیجو تر مخه د لویانو پرتله ماشومان له دغه وایرس زیات اغېزمن شوي دي. دا چې د دې لامل څه دی، په دې اړه راته د لړکانې د پولیسو یو مشر مسعود بنګش وویل. په رتو ډیرو کې د ماشومانو یو مشهور ډاکټر له یو څخه په زیات ځل یوه ستنې یا پیچکاري ماشومانو ته لګولې. هغه وایي د ډاکټر د رخصت په وخت کې ماشومان د لپاره نورو ډاکټرانو ته وړل شوي چې ورسره وایرس نور هم خور شوی دی. بنګش پرون مشال رډیو ته ویل ډاکټر مزر په نامه هغه ډاکټر یې نیولې او د وایرس د خورولو په تور ورباندې په عدالت کې مقدمه روانه ده. یو بل پولیس چارواکي مشال رډیو ته ویل د سیمې په مسافرخانو کې د بدفعلۍ پیښې هم د دې وایرس د خورېدو یو لامل دی. هغه وایي د وایرس د خورېدو وروسته پولیسو په سیمه کې مسافرخانې بندي کړې دي. خو د سیند صوبې د ایچ آی وی او ایډز پروګرام مشر سکندر میمند وایي تر اوسه د وایرس خورېدو کېدو د لاملونو په اړه کره معلومات نشته. د ډبلیو ایچ او ډله د مرکزي وزیر په خواست سند صوبې ته راغلی ده. دوی د وایرس د سرچینې معلومولو هڅه کوي. دوی به څلور یا پنځه ورځې په سیمه کې پلټنې کوي او بیا به نتیجې مخې ته راځي. په ټول پاکستان کې دا مهال له ایچ آی وی څخه 1,15,000 کسان متاثره شوي دي. له دې جملې څخه 15,000 په پنجاب، 15,000 په سند او پاتې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او گلگت بلتستان کې دي.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، ته مازیګر درې نیمې بجې شپې دی. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناور.
پاکستان وزیر اعظم وایي غربي نړۍ باید ترهګري له اسلام سره ونه کړي. عمران خان د څرګندونې نن په مکه کې د اسلامي هیوادونو د ټولنې او آی سي سرمشریزي ته د وینا پر مهال وکړي. د بلوچستان وکیلانو د مرکزي حکومت لخوا د سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز صاحب پر ضد د ریفرنس غندنه کړې او له اختر وروسته یې د هیواد په کچه د احتجاج اعلان کړی. دوی وایي د یاد قاضي پر ضد ریفرنس د آزاد عدلي پر ضد یو سازش دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جولای په 2 د قبایلي ضلعو د صوبایي سملۍ د 1400 د انتخاباتو لپاره د انتخاباتي نقطو فهرست خپور کړی. د کمیشن په وینا په دې انتخاباتو کې د یادو چوکیو لپاره 290 کاندیدان په میدان کې. د امریکا په ورجینیا بیچ ښار کې یو سرکاري ملازم چې ظاهرا ناراضه معلومېده، د ښاروالۍ د ودانۍ پر ملازمینو یې په ډزو کې لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 6 نور ژوبل کړي. په ژوبلو کې یو تن یې د پولیسو افسر دی. د سعودي عرب بادشاه سلمان ویلي ایران د هغو ترهګرو ملیشو مرستې کوي کومې چې د تیلو نړیوال رسد او سیمه ییز امنیت ته خطر جوړوي. نوموړي دا څرګندونې نن د اسلامي هیوادونو د سرمشریزي پر مهال کړې. ایران چې په اسلامي کانفرنس کې استازیتوب لري د بریدونو ترسره کولو تورنې رد کړې. افغانستان نن د انګلستان په بریسټل ښار کې د آسټرالیا خلاف د ورلډ کپ د سلسلې لومړنۍ لوبه ترسره کوي. پرون د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ لوبه وشوه چې ویسټ انډیز وګټله. د کرکټ د نړیوال جام لپاره نن بله سیالي د سریلانکا او نیوزیلینډ ترمنځ هم شبه روانه ده.
اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریدل. اوس هم راځو 19 پروګرام سروي ته. د نن په سروي خبرونه کې د لیکوالې او شاعرې کائنات حمید اخونزاده خبرې اوري. دا پروګرام استاسو لپاره زموږ همکار ملیحه میرزاده وړاندې کوي چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري.
پښتنه په قامت سره نه دی سره.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروي پروګرام کې درته زملي حامیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروګرام کې لپی خبره کائنات حمید اخونزاده میلمنه ده. کائنات سپوکن ورډ آرټست یا هغه شاعر ده چې په ترنم کې شعرونه وایي. د کائنات د انګریزي ژبې یو کتاب چاپ شوی چې د مختلفو نظمونو یوه مجموعه ده. کائنات حمید د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په ادبي غونډو کې د خیبر پښتونخوا استازیتوب کوي. هغې په دا وروستو کې په کوټه او لاهور کې په ادبي فیسټیوالونو کې ګډون کړی. د پیښې له پلوه کائنات له یوې ډیجیټل کمپنۍ سره تړلې ده چې هلته د کمیونیکیشن یا د رابطې او د ډیجیټل مارکیټینګ ماهره یا اکسپرت ده. هغې د مختلفو غیر سرکاري ادارو یا این جی اوګانو سره په رضاکارانه توګه کار کړی دی. په مختلفو دستورو یا پروګرامونو کې هغه د کریټیو کنسلټنسي خدمات ورکوي. یعنی مختلف دستورې باید څنګه ترتیب شي دا کار د هغې په ذمه وي. کائنات خیبر پښتونخوا کلتور او سیلګرۍ وزارت سره هم په یو پروژه کې کار پیل کړی دی چې مقصد یې د لرغونو آثارو او تاریخي اهمیت لرونکو ځایونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي او لرکېدو او هېرېدو نه وژغورل شي. نن په پروګرام کې له کائنات حمید اخونزاده سره خبرې کوو. ورته ستړې مه شئ، وایو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډېره مهرباني کائنات چې تاسو موږ سره نن په پروګرام کې حصہ اخلئ.
بالکل ٹھیک دی، ډېره غټه خبره ده ما لپاره. ډېره مننه تاسو زو ما سره رابطه وکړه، ډېره ته خوشاله وم هغه وخت.
نو لنی تاسو خو به نه داو کوم چې د خیبر پښتونخوا د کوم علاقې سره تاسو تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
زه په خبر کې اوسېږم. مونږه په خواش دینو چې زما ابا او اجداد چې ورته وایي کنه مشران، زمونږه د یو وخت کې راغلي وو د دیو نه. هغې نه پس هغې هم واپس لاندړو. دغه کیسې وي چې مشران کله کلو ته واپس نه ځي نو بس بیا هغه وړو ته خو نه پته.
سے تعلیم ماو کو پی خبر کے تاسو ټول تعلیم مکمل کو
بالکل زما ټول تعلیم پی خبر کے ما او لیول د سیټی سکول لا کړو او بیا وی نه پس دې نو دنا کالج کې ما الټ بیا ما بی ایم کو بیا یونیورسټی کې ماسترز انګلیش کې نو کو
او بیا تاسو چې دې نو سپوکن ورډ آرټیسټ وایې ځان تک نه دا سپوکن ورډ آرټیسټ سی او کله نه تاسو شاعری پیل کړی دا
سپوکن ورډ دا سی چې په سټیج باندې یو سړی خپل شاعري وایي اوس موږ دې ته مشاعره وایي
بالکل
پښتو کې شاعران ټول ناشته خو دې کې یو کس راشي په سټیج باندې ودرېږي او هغه ګرامټیک چې څنګه هغه سړي کوي چې موږ په دې ډرامو کې چې کوم پلیس کیږي په انګلیش کې هغه کې چې څنګه هغه سټیج باندې یو کس یو ټایم کې راشي او هغه ورسز وایي هغه شان ته یو شاعر راځي اور هغه خپل پوئٹری ادا کوي سر پراپس وغیرہ وغیرہ سره سر کاسٹیوم نه وی خپل بسٹیج باندې راشي اور هغه خپل د لفظونو ادایي خپل آواز په ذریعہ خپل د انداز په ذریعہ هغه هغه ساده لیکلی اور هغه چې تاسو سنده سوا یې نو لا به په پوئږي لا په نه پوئږي خو چې تاسو وګوري نو تاسو به پوه شئ
بالکل
د دې څه مطلب د دې شاعری
نو خوند درته درکې
بالکل ډیر خوند کوي د بیسیکلی سټوري ټیلینګ اون ته دغه کیسه چې ولې نو دا خو زمونږ په وینه کې دي پښتنو خو ډیر وخت پورې دې دا کیسې ټول خو زمونږ کلچر دي ما خپل نه و پته چې زما شاعری چې دا پس په کنورټ د پاره خد نه دا نو زما یو مرګره واغی او زما پوئټری کته ما ته وی چې زمینه تا چا پرفارم کړی نه دی نو ما ته خپل نه ودم نه سپوکن ورډ څه شه دی دا چې ما لګو کته نو ما دا خو نه وته خبره نه تا خو زمونږ دلته کې څه قوانین چې وخت ټول هم دغه چلو کنه
بالکل بالکل نو بیا تاسو ته تشویق کړی او تاسو مخې ته رالې نو پرفارمنس تاسو کړی انټر دې چې تاسو کتاب هم چای شو دی
بالکل جی زما کتاب لانچ شو باقاعدہ هغه اوس خلک کې لګیا دي خو خیم دی زیات هغه خو داسې کتاب زما چې کم لکه ما ډیر وخت می لیکل بس پروت وو نو چې کله ما دا خبرې فیصلو کړې چې زه به اوس خپل آواز خلکو ته اورم نو ما به دا کتاب اول پبلش کو خو دې کې خو ډیر لکه ډیر مختلف موضوعګانو باندې پکې شاعری نه دي او دا سپوکن ورډ چې کم زه کوم دا مینلی زما زیاتره زموږ معاشره کې چې کومه خبرې کیږي کم شي نه موږ ګورو او لکه موږ تیریږي زیات هغه باره کې زیاتې
نو کائنات خو هم د زموږ ډیر خواهش دي زه به اوریدل غواړم او اوریدونکي به هم اوریدل غواړي چې یو څو شعرونه راته په ترنم کې وایي
دا ویل نو مخکې به دا خبر وکم چې ما کلم زه چرته کې پهلې نه ځل ورشم نو زوم دغه یو نظم چې دا وین دا وی وجه دا ده چې دا زما ژوند ته ډیر نږدې دی دا زما ژوند ته ډیر نږدې دی که چې دا ما لیکلی ملو او ویلی می ملو چې بس هغه وخت ما ویل چې اوس به خپل آواز لکه زه خپل آواز خامخا خلکو ته رسوم ځکه چې زموږ فرض دی چې موږ خبره کوو او د نظم نوم دی د ګریټر ګاډ ګاډ از ګریټ بٹ هی وډاوټ اٹ دټ از وای یو پک هیز فایټ لایک هی نیډز یور آرمز اینڈ فیټ Like you can save him from man. Tell me then, who is your God? The one you save, or you, the brave? For you have been like your supreme. But if you are not to yourself God, then stop the call of unasked war. Let him deal. Then with people, he won't hesitate to love what he creates. So let him be what he is, great.
ډیر مننه ډیر خسته شیرونه او ماشاءالله ماشاءالله نو کائنات اوریدونکي به اوریدل غواړي چې ستاسو د دې نظم مفهوم څه دی
د دې اصل کې دا مونږ چې زموږ په ملک صرف نه په ټوله دنیا کې داسې کېږي چې د اسلام په نوم صرف نه د ډېرو مذهبونو په نوم باندې چرته مسلمانان هم څه مسلمانان داسې وي چې هغوی د اسلام په نوم باندې داسې کارونه کوي چې کومه اسلام کې شته دی نه لکه تشدد او کله چې ما دا نظم لیکلې وو نو هغه وخت کې یو یونیورسټي وه هغه کې مردان یونیورسټي کې اصل کې یو سټوډنټ وو مشال او هغه ډېرو خلکو یو ځای چې دی نو اور لکه هغه لنچ کو باقاعدہ شوټم کو د تشدد او مشو دغه په باډي تشدد شو هغه ویډیو چې کله بالکل مشال خان کیس هغه ویډیو چې کله وروته او هغه چې کله مختلف ویډیوز وو او هغه چې کله ما کتل هغه خلکو هغه واړه لکان ماشومان وغیم خو هغه ته پته نه چې هغه څه غلط کړی دی. هغه یو انسان زندگی واغسته هغه ته پته نه لګېده چې دا څونه غټه ګناه ده او دی به خدای دینه تپوس کوي. نو دی هغه ماشومان چې په کم طریقو سره لکه کم هغه مایند سیټ جوړو نو هغه الله اکبر نارې وهلې او خوشحاله. نو الله اکبر مطلب خدای چې خدای ډېر لوی دی, ګاډ از ګریټ, خدای اکبر دی, ټول نه لوی دی. نو دا هغه انسان باره کې دي چې کم په ځان کې دي چې خدای نه زیات تکړه ښکاري, نعوذ بالله, چې هغه اوچت شي اچ تو خدای باره کې تصوی نو هغه راشي آ جواب ورکړي, خدای خپل جواب نشي کولی څه دی کوي. نو دا هغه خلکو ته پاره
کوي دغه شانتي کائنات تاسو وی چې په نورو داسې موضوعګانو باندې هم تاسو ډیر داسې پرفارم کړی دی, د ماشومانو د زورونې لکه د جنسي زورونې تاسو ذکر کړو, دغه شانتي نور څه موضوعګان دي چې تاسو ور باندې شاعري کړې ده؟
بالکل, پہله نه کم زما کریئر کې پرفارمنس سے هغه د ماشومانو د کم
اول خو رښتیا دا وای چې ستاسو د کتاب نوم څه دی, کوڅو کې ځان له لوستل غواړي نو چایته پتی؟
د کتاب نوم دی A Decade of Delight.
A Decade of Delight
دا د کتاب دی او د خوشاله لسکاله. نو د دې کې سړی خوشاله موضوعات نشته دی, خدا غ لسکاله شاعري د چکو ماره ونده کور ما زیاده
دا څه ذکر کو چې تاسو ادبي هوندو کې شرکت کوي, تاسو سوس لاهور تم تلې وې, الته تاسو سوکړه لو به د کوټي تجربه تاسو څنګه و؟
لاهور ته خو اوم د 2019 کې زه تلم, ما هغه هم موږ تلې د رحمان بابا په شاعري باندې مونږه الته کې یو پورا پینل وو, یو څو نور دوستان وو موږ سره, مونږ په خبرې کولې او الته ډېر خلک ډېره غټه خبره و چې ما ته دا وکړه, خو لکه داس هغه دی موقع وي چې دې کې مختلف قسمه خلک لکه راځي کنه, ډېر داسې دا اداکاران هم وي, نور خلک هم وي, او مونږ ته یو دنیا خلک ناست او رحمان بابا ډېر خلکو ویلیو چا دا هغه لکه ترجمه ویلې په اردو کې او په انګریزي کې, او هغه مونږ ته پوښتنه کوي. نو هغه ډېر ما ته ډېر فخر محسوسېدو, زه خو تلې هلته داسې هم چې زه هلته خلکو ته وایم چې رحمان بابا شاعري لا داسې دی, یا لکه هغه کې رومانټیسم سونه دی, رومانیت چې ورته ویل رومان دی, خیالات چې دغه کې سونه, هغه کې ما سره زه د ینګ ویمن رایټرز فورم نه تلې وم, ما سره زما د چپټر پرزیدنت هم ونیلم, او داسې نور خلک هم را سره وو, څه شاعران وو.
ساسو نن سبا یو پروژه ده چې د خیبر پښتونخوا له حکومت سره ساسو روانه کړې ده, پیل کړې ده, دغه یو ویډیو هم خپره شوې ده, کو پایر ګر رڼا واچوي چې هغه پروژه څه ده او تاسو ته څنګه موقع ملاوه شو, به دغه مقصد څه دی؟
ما تاسو مخکې څه چې ویلې چې مختلف فلاحی دارو سره او د لکه اغه سره اسی او از والنتیر د کارونه کوم غی سره رضاکاران کارونه کوم, نو اغه کې چا دا ما ته وزل رکر کړو ته د یو ان ډی پی چې د دې یو پروجیکټ چې وګړه کته پکې شارټ لیست شو, نو اغه چې ما ورته اپلای وکړو بیا زه سلیکټ شوم, اغه یو پروجیکټ موږ خیر اغه کې ټریننګ دو سو اغه الله واسطه دا غینه پس لګوخ په صحیح موږ رو وختو, نو هڅه ته ویل چې پریزنټیشن زو کوي, نو مې زه خو پریزنټ شن والا کس نه یم, زه خو شاعر یم, زه به خپل پرفارمنس وکم. نو ما خپل یو څو نظمونه وویلې او هغه وخت په لکه اوریدونکو هغې کې عاطف خان هم وو, منسٹر عاطف خان, او چې نو هغې بیا ما ته اول خو هغې زه ډېر اپریشیټ کړم, هغې ډېر زما حوصله افزایي وکړه, بیا هغې ما ته ویلې چې لکه ته په دې کې که تا ته خلک دي نو مونږ داسې غواړو چې تا سره دې یو ځای هغه وکړو. نو بیا غیز یو بل اوم دا غی خپل کنسلټنټ وو کریټیو بغی سره کنیکټ کما, هغه سره یو ځل ما یو پروجیکټ داسې شروع کړی دی چې د پیښور صرف د پیښور نه بلکې د خیبر پښتونخوا د ټول هغه ځینه چې کومه ته لا خلک نوی ډیر لا لکه د هغه هیستوري د هغه تاریخ مونږ پته نشته, د مونږ ورته خو مونږ بس تاریخ اوس مونږ نه لکه هیر نه کتاب کې شته, د مونږ کتابونه کې داسې نشته د دې شي نو وایي کې او مونږ نه هیر دی. نو هغه دوباره راجوندې کولو لپاره او خلکو ته یادولو لپاره مقصد دا دی چې زمونږ دا ځمکه چې ده دا د ډیرو خلکو کور پات دي, دا د اوس هم موږ سره پښتانم دي چې په لکه پښتانم دي او هندوانم دي, او مونږ لږ وخت مخکې چې موږ سکولونه کې نو چې مونږ ته بچاو ویل نو مونږ بل چې لا به ته هندوی لا به پښتون دا خو کېدې نه شي چې ته دواړه لکه زمونږ خپل کمیونټي کې داسې خلک شته داسې پښتانه دي سکانم دي, نو عمده غرنګ کې نور مذهبونه والا دي, بیا بدھ مطلب والا بدھسٹ جو اگے سونا ڈیرو دلتے کہ اگے خدا لگا سونا داغی دلتا مندر ندی تک بری دے رانی گڑھ تے نور دس زین عزیز ہم عجائب گھر کے داغی سونا گات دی زمون مقصد دا دے چمون عوام تے زمون خپل خلق تے دا اگو کچھ زمون لازم کہ خو ہمیشہ نا
مختلف مذہبوں بالکل مختلف مذہبوں خلق بپکی اس مذہبوں
ممکن خدا ادم ممکن خوب برداشت ډېر زیات و دا ادم برداشت ته کم وخت نه راغو دا تشدد دا زیاتیانې دا بل کس نه برداشت کول دا ولې راغه
په اخره کې لنډ پیغام د ستاسو لخوا چې اوریدونکو ته به ورکوي
نو زما د خوانه یو لنډ پیغام دغه دی ټول چې اول خو زه دغه جینکو ته خبره کوم ماته نن هم چې دن زما دوه مرګرو مسیجونه و چې مونږ لیکل غواړو مونږ لیکلې نه شو نو چې هغه ټول خلک چې کوم لیکل غواړي مونږ لیکلې نه شو ټول چې اول خو زه هغه ته وایم چې تاسو اول ولیکئ او چې څنګه تاسو زړه کې دي که تاسو آرٹیکل لیکئ که مضمونه دي که چېرته تاسو مضمونونه لیکئ سم کبھی تاسو ولا کولی کی خیر پہلے نه والا چکم تاسو ڈرافٹ تیار کیا تاسو چاته خای خو نه کړو کپ کې ډیر غلطیاں نه وکي دو نغه ته خبر نه ده بیا مغه تاسو جوړل بیا لیکي الک ټیک شي چې درم نه لیکي الک نو ټیک شي نو خپل هوم ورک ته کوي او یو دو پیریو لیکي درې پیریو لیکي هغه به د ویلو لایک شي بیا خیر د چانه مدد واخلي چې تاسو لیکي نه تاسو خپل شاته سپریک دی نه او چې تاسو خپل شاته سپریک دی نه سبا چې خلک دې دور ته ګوري خلک ګوري چې د دې دور کم نوجوان خلک وو اخیله چې دې دور یان کسانو هیڅ هم نه لیکي او څه سوچ نو نو خامخا خپل سوچونه خپل هغه لیکي قلم بند کوي
ډیر ښه
او دې نه علاوه د ټول معاشره ته یو اپیل دی چې د یو بل اوري او زیات اوري
ډیره مننه کائنات حمید خونزاده تاسو خبرو ډیر خوند کو
ډیره مننه
نن په سروي پروگرام کې مونږ سره کائنات ملمنه و امید کوم چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شوي وي پر اتلونکو هفتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای په امان
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام ټولنیز شبکې او سختریزۍ ته د نن په خبرونه کې په منځني ختیځ او پاکستان کې د سختریزۍ ډلو په اړه اوري نن به خبر شي چې څنګه ځینې ډلې سختریزۍ کیږي او له وخت سره سره په دغه کې کوم بدلونونه راځي د خبرونه ستاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي
د نړۍ په ځینو ډلو کې سختریز افکار څنګه پیدا کیږي د سختریزۍ لاملونه څه دي ځینې ډلې تاوتریخوالی ولې کاروي او په ډلو کې بدلونونه څنګه راځي دا پوښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سختریزۍ خبرونه کې در ځوابو خبرونه هر جمعه پاوکم 2 بجې او هر شنبه یا خالی پاوکم 4 بجې اوریدای شي
ټولنیزی شبکی او سختریزی
اوردونکو تیر اونۍ مو په ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه کې د سختریزي ډلو د اشکالو په اړه معلومات ترکړل او خبر شوې چې ځینې ډلې په څه طریقه مذهبي افکار بدلوي او د خپل مقاصد حصول لپاره کاروي په تیر خبرونه کې شنونکو راته ویل چې ځینې ډلې له مذهبي عقایدو الهام اخلي او نظریې جوړوي
ځینې ډلې وي چې له مذهبه الهام اخلي داسې ډلې چې ځینې اسلامي عقاید لري او ځینې فرقایزه مفکورې لري په منځني ختیځ کې موږ یو شمېر سیاسي ګوندونه هم لرو چې د قاعدو پر اساس خلک متحرکوي
ټول شون کې پردې سره هم نظر نه ول چې سختري زړلې باید د مذهب له ادسي یا فریم ورک بهر په سیاسي تناظر کې وڅېړل شي
هماره ها ته بہت رنگ بھرے وې نا
زمون سیمه ډېر مذهبي رنگونه او قسمونه لري په جنوبي اسیایي ټولنو کې مذهب ډېر رول لري کته غربي ټولنه ته وګوري نو هلته مذهب له عقل او فکر سره تړل شوی
ځنې چېډونکو وايي بیلابیل ډلې کله تاوتریخواله هم کاروي او کله سیاسي هم وي د دوی پان کله کله ډلې په خپل ټولنه کې سیاسي ګوندونه بلل کیږي خو کېدای شي چې په نورو هیوادونو کې ورته د ترهګرو په نظر ودیدلای شي
اکثره داسې کیږي چې ځینې غورځنګونه لکه حماس او حزب الله درواخله دا ډول ډلې په امریکا او اروپای ټولنه کې ترهګري بلل کیږي او د بندیزونو په لیست کې دي خو دا دواړه ډلې سیاسي ګوندونه هم دي
خو پوهان په دې اندي چې ډلې اکثر له پړاوونو تیریږي او ضروري نه ده چې یوه ډله دې له پیل راهیسي پر تاوتریخوالي باور ولري
د لومړي پړاو نه چې بیا بل پړاو ته ځي بیا هغه وایلنس تاوتریخوالو ته لاس وي
تاسو د مشال راډیو ټولنیز شبکې او سخت دریځ خبرونه ته وګیاست. نن په خبرونه کې دا وری چې ډلې څنګه سخت دریځ کیږي او لسه ډول پړاوونه او بدلونونه تیریږي. د کاناډا د یورک پوهنتون د آسیایي مطالعاتو د مرکز څیړونکی ایاز ملک وای اکثر داسې وشي چې دوه ډلې چې د یو بل پر ضد سخت افکار لري نو پکې دواړه ملاوته او پړې بلل کیږي. دی وای د پاکستان په تناظر کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالي ته په کتو پر دواړو ډلو مساوي ذمواري اچول ناسم عمل دی، ځکه چې په پاکستان کې سخت دریځي او تاریخ لري چې له ریاستي تګلارو او د افغانستان له حالاتو سره تړلې ده. اهل تشیع ته چې وینو نو هغه یو اقلیتي ډله ده. په دې صورت کې د مسؤلیت یا ذمواري موضوع مهمه ده چې پړه پر چا اچول پکار ده. نو دلته د تاوتریخوالي لپاره سنیان ملامت دي، ځکه چې هغوی اکثریت او شیعگان لگکی دی. دویم، سونی سخت دریځ ډلې خو له اسمانه نوی را کوزی شوی. تاسو له ټولې کیسې خبر یاست چې په 1980 زیږیزه لسیزه کې د جهاد پروژه پیل شوه چې په سعودي تیلو، امریکایي ډالرو او د نشئی موادو د قاچاق په پیسو چلیده. په هغه وخت کې لګر د نړۍ څخه سونی او وهابي سخت دریځ راوستل شول او د پاکستان او افغانستان پر پوله یې ځای پر ځای کړل. په هماغه وخت کې پر اهل تشیع بریدونه پیل شول. په 1980 زیږیزه لسیزه کې د پاړه چینار تاوتریخوالی خو موږ ټولو ته یاد دی. نو شرایطو او حالاتو ته لکتو پرته پر دواړو ډلو مساوي پړه اچول سم نه دي، ځکه چې د ډلو د واک او قوت خپل محرکات وي. نو دا به څنګه معلومیږي چې یوه ډله د سخت دریځۍ لوري ته ځي یا یوه ډله دی سخت دریځه وبلل شي؟ د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو څیړونکي هیلې مالم ویګ وای د شنونکو او څیړونکو لپاره دا خورا ګران کار دی، خو نوموړی وای چې خلک باید د هرې ډلې نظریې او تاریخي حالاتو ته وویني.
خلک یې باید نظریو، بیانونو او د ځان په اړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري. تر دې وروسته باید خلک هغو حالاتو او شرایطو ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم وویني چې څوک په نښه کوي. نو تاریخ، حالات او په ځانګړې توګه دولت یا ریاست په دې ډول شننه کې مهم رول لري. لکه که تاسو غواړئ چې په عراق او شام کې پر اسلامي دولت ډلې ځان پوه کړئ، نو لږ تر لږه باید تر 2003 کال پورې شاته لاړ شي، ځکه هغه وخت په عراق حمله وشوه، ټول نظام ړنګ شو او بیا چې نوی نظام جوړېدو نو سنیان له سیاسي واک لري وساتل شول. تاسو باید دا هم ووینئ چې هغه مهال په عراق کې د القاعده یوه وړه ډله جوړه شوه چې وروسته ورڅخه اسلامي دولت ډله جوړه شوه. نو پر سیاسي سیاق او تاریخ پوهېدل اړین دي.
خو په پاکستان کې یوازې مذهبي ډلې نه دي، بلکې هلته له لسیزو راهیسې بلوڅ بلتونپالې ډلې هم فعال دي. دې ډلو اکثر پر پنجابي او کارګرانو او مزدورانو د حملو ذمواري منلې دي او پر امنیتي سرتیرو هم بریدونه کړي. آیا بلوڅ بلتونپالې ډلې هم سخت دریځ دي او که څنګه؟ د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څېړونکي عائشه صدیقه وایي بلوڅ بلتونپاله وسلوالو ډلو ته د سخت دریځ نوم نشي ورکولای، خو د هغوی بریدونه سیاسي تاوتریخوالی بلل کیږي.
هغه سخت دریځی نه ده، بلکې سیاسي تاوتریخوالی دی. کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نشي چې تاسې د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ، نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي. پاکستان او هندوستان دواړه وفاقي دولتونه یا ریاستونه دي. په وفاقي جوړښت کې خبرې اترې اکثر کیږي، خو زموږ وفاقي اجازه نه ورکوي. همدا وجه ده چې مشرقي پاکستان بیل شو، کورنۍ جګړه وشوه، په بلوچستان کې هم خلق اوس تخپل حق لپاره جنگیږي. خو زه د بلوڅانو له طریقې سره هم نسره نه یم. زه اکثر په هغوی انتقاد کوم او ورته وایم چې که تاسې له یوه غورځنګ سیاست وباسئ او یوازې سختو طریقو ته پکې ځای ورکړئ، نو هیچ چاته یې ګټه نه رسي او زما په نظر بلوڅانو ته یې خاص ګټه نه ده رسېدلې.
په پاکستان کې له تیرې شاوخوا یوې نیمې لسیزې راهیسې ګڼ وسلوال بریدونه شوي دي چې ذمواري یې بېلابېلو ډلو منلې دي. په هغه هیواد کې د سخت دریځ افکارو او ډلو پیدا کېدو لاملونه څه دي؟ ایاز ملک، په 1980 زیږیزه لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له جګړې پرته یو مهم دلیل دا هم ورکوي چې په پاکستان کې د دولت او ولس ترمنځ تعلق د ځواک پر کارولو او کمزوري بنسټ ولاړ دی.
په پاکستان کې واکمنې طبقې او یاد واکمنو او بانفوزه طبقو اتحاد او ریاست لولس سره تعلق پر سرسری بنیادونو جوړ کړی دی او همداسې یې درولې دی. هیڅ دایمي واکمنه طبقه یا د بانفوزه طبقو مجموعه تر اوسه دې ته تیار نه ده چې ولس ته رعایت ورکړي او ورته رښتینې ګټه ورسوي. دا طبقې په زور خپل غلبه ساتل غواړي. موږ په سیاسي علومو کې د غلبې یا هجمنی تصور کاروو. واکمنه طبقه چې هر کله د خپلې غلبې د دوام هڅه کوي، نو د دې لپاره باید ولس ته او بېوزلو طبقو ته ځینې رعایتونه ورکړي. دا رعایتونه مادي، اقتصادي او د سیاسي حقونو په بڼه وي، خو په پاکستان کې له پیل راهیسې واکمنو طبقو ولس ته دا رعایتونه نه دي ورکړي. یو مثال یې په 1991 زیږدیز کال کې د مشرقي پاکستان جلا کېدل او د بنګلادیش جوړېدل دي. دلته په پاکستان کې واکمنې طبقې د زور په کارولو او د یوې ځانګړې نظریې پر اساس پر ولس غلبه ساتلې چې دا ډېر کمزورې بنیاد دی. دلته د واکمنو او ولس تعلق او پر خلکو د غلبې لپاره د اسلام یوه جلا او ځانګړې تشریح کاریږي، پوځي نظریه عملي کیږي او خلکو ته له وطن سره د مینې خاص انداز ښوول کیږي. آیا از ملک همدار زیاتوي چې د 1990 زیږیز لسیزې په پای کې د یو خاص اسلام نظریه عملي شوه چې د سخت دریځۍ فکر یې دود کړ؟
1971 کې بعد اور 1970 کې ملټری فوجي شورش کې بعد
په 1990 زیږیز لسیزې کې چې پخوانی جنرال ضیاءالحق واکمن شو، نو هغه د اسلام تصور پوځي کړ. ورسره لکه مخکې چې ما وویل، د افغانستان د جهاد پروژه ملګری شوه. نو دې ټولو عواملو په پاکستان کې سخت دریځي دود کړه. خو هیلې مالم ویګوای ډلې د وخت او حالاتو له بهیرونو تیریږي او په خپل فکر او عمل کې بدلونونه راولي. نوموړی د منځني ختیځ د ډلو مثال ورکوي او زیاتوي، دا مثال د افغانستان او پاکستان پر ډلو هم تطبیقېدای یا لاګو کېدای شي.
دا مثال په توګه د اسلامي دولت ډلې او حزب الله ترمنځ خورا لوی توپیر دی. اسلامي دولت ډله د طرحې خپرولو لپاره رسا ولسی وګړي په نښه کوي، هغوی عربان، مسلمانان او غرب ټول په نښه کوي. دې ډلې د اسلامي خلافت په نوم یو نوی نظام جوړول غوښتل، خو که حزب الله ته وګوري او تاریخ یې ولولې، نو پر جنوبي لبنان د اسرائیلو د قبضې ضد یې هلې ځلې پیل کړې وې. په پیل کې حزب الله هم خلق او غربیان تختول، وجل او تاوتریخوالی کاوه، خو وروسته د سیاسي ګوند بڼه واخسته او اوس په لبنان کې د دولت دننه ریاست یا بل دولت په توګه ښکاري. همدا خبره د طالبانو په اړه هم کولی شو. نو غورځنګونه بدلیږي، په داخلي توګه هم بدلیږي او په خارجي توګه هم، لکه د فلسطین د آزادۍ سازمان او فتح یو مهال ترهګر بلل کېدل، خو وروسته یې له غرب او اسرائیلو دواړو سره سوله وکړه او ځان یې بدل کړ.
to change over history. اوردن کو نن مو د ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه په څلورم برخه کې واوریدل چې په ډلو کې سختریزي افکار څنګه موندل شو او دا چې ولې ځنې ډلې د سختریزي او تاوتریخوالي لوري ته ځي. پوهان وای په پاکستان کې د سختریزي د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان اوږدمهاله جګړه او بل یې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي. تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثر ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروری نه ده چې یوه ډله د تل سختریزه وي او له تاوتریخوالي د کار اخلي، بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښیي چې ډلې له سختریزۍ څخه واوښتې او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګندې شوې. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به خپل باس نور وغځو. لمشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختریزۍ
سنور بہو پورم اوت چھ پکی اسے آغ پور بہو پورم بانا لگ ادرے گا چھ ادے کم دا تو رستر بو سیل ادرے گچے ادے تم دور سر گسل ساستر بو ساستر بو کی دپ لوستر بو تور بہو گورم ساستر بو کی دپ لوستر بو تور بہو گورم موت چی پکی اسے آغا قرب عبورم بانا بانا مسل دبلو دے سنور با عبورم موت چی پکی اسے آغا قرب عبورم بانا سن کد وسل پبل شن شو نظار نسن کد وسل پبل شن شو نظار دل تم دل تم نے چپری سیزی آغا اور بورم دل تم نے چپری سیزی آغا اور بورم اوت چپ کی اسے آغا پور با عبورم بانا بانا مثل دبلو دست نور با عبورم اوت چپ کی اسے آغا پور با عبورم بانا تکل نے دے چشم دے پدرشل کی قربانی تکل نے دے چشم دے